دنیا په روانو سندونو کې ولان به زه غواړم د بنیادمانو د وطن په پټو او باغونو کې د سبو او میوو مزه وڅکم. زه د ځمکې په مخ د ګرځېدو ارزو منه یم. وریځو چې د سپوږمۍ خاطر ډیر ورباندې ګران و، د هغې د سفر بندوبست وکړ. په سبا سهار سپوږمۍ د وریځو په منځ کې د توشکې غوندې پاسته ځای باندې کیناسته او د ځمکې په خوا راوښویده. کله چې د غروب وریځه او سپوږمۍ ځمکې ته راورسېدل، سمدستي یې څیرې بدلې کړې. دوی ښکلې نجونې ورنه جوړې شوې. دوی د ځمکې سیل شروع کړ او چې هر څه ته رسېدل په خاورې ورته کتل. د هغې ورځې په ماښام وریځو ټول آسمان وپوښه چې د سپوږمۍ له بې ځایه کېدو او نشتوالي هیڅوک خبر نه شي. آسمان وریځو پوښلی و او لاندې په ځمکه کې سپوږمۍ او د غروب وریځه د دوو ښکلو نجونو په څېره کې د ځمکې په سیل بوختې وې. دوی د کروندو په نریو پولو باندې روانه وي او د بوټو وښو ګلونو له نا اشنا اترو او رنګارنګه شکلونو یې خوندونه اخیستل. او کله چې ګڼ ځنګل ولید، صبر یې ونه شو، ورتاوې شوې. د بیرو، توتانو، شاتوتو، الوچو، مختلف میوو او وښو مزه یې وڅکله او په ځنګله کې وړاندې لاړې. سیند ته ورسېدې، سیند ته ورکوزې شوې او پکې یې ولامبل. چې له اوبو راووتې دومره خوشحاله او تازه وې چې دې ته یې هېڅ پام نه شول چې په وښو کې پوخ ښار دی او یو پړانګ حملې ته ځان تیاروي. دغه وخت د وښو له منځه ناڅاپه پړانګ راووت او رامنډه یې کړه چې د سپوږمۍ په نرۍ غاړه منګولې ښخې کړي. خو د نجلۍ شوې سپوږمۍ بخت بیداره و چې په همدې شیبه کې یو خنجر په لاس بزګر را پیدا شو او په لومړۍ ګوزار یې هغه وواژه. سپوږمۍ بزګر ته وویل، تا خو د مرګ له منګولو ژوندی راویستم، ستا د دې نیکۍ بدل به څه درکړم؟ بزګر چې خاکساره سړی و، جینکو ته یې وویل، ما صرف خپله انساني وظیفه ترسره کړې ده، کبل څوک هم وای همداسې به یې کول. بزګر دا هم ورته وویل، تاسې به ستړي یاست او ځنګل شپې مالې خطرناک ځای دی، راځئ زما کره شپه تېره کړئ، لور او میرمن به مې ډیر درته خوشحاله شي. سپوږمۍ سات ومانه. د هغه سره د هغه کور ته لاړې. چې کور ته ورورسېدل، د بزګر میرمنې د میلمنو تود هرکلی وکړ او د جوارو کیکې ورته کیښودل. د سپوږمۍ کیک ډیر خوښ شول، تر وروستۍ ټوټې پورې یې ټول وخوړل. په هغه شپه سپوږمۍ او د غروب وریځه چې د جنکو په بڼه وي، د بزګر په خواره جونګړه کې څملاستې. شپه یې تېره کړه او سهار یې رخصت واخیست. دغه وخت له آسمانه وریځې راښکته شوې او دوی یې آسمان ته وخېچولې. سپوږمۍ چې آسمان ته ورسېده، یو ځل بیا یې له پاسه ځمکې ته وکتل. دا د سیند په آرام اوبو کې د خپل عکس لیدو ته وموزېده. لږ وروسته یې سترګې د بې وزلي بزګر په جونګړه ولګېدې. سپوږمۍ د خپلو کوربنو دسترخوان خالي ولید او پوه شوه چې کوربنو یې د خوړو لپاره هیڅ نه لرل. د هغوی په کور کې بس هماغه د جوارو کیک و چې میلمنو ته یې کیښود او په خپله وږې پاتې شول. سپوږمۍ یې له ځانه سره وپتېله چې له دغو عزتي او خیرمنو کسانو سره به خامخا ښه کوي. نو یو ځل بیا یې وریځې راوبللې. ورته یې وویل، نن شپه د ځمکې په هغه ځای باندې چې ما شپه تېره کړه، خامخا یو خاص باران وبروئ. وریځو ډاډ ورکړ او په هغه شپه یو خاص باران وورید. سهار مهال د بزګر د جونګړې شاوخوا یو ډول نوې ناآشنا ونې له ځمکې راوبوټېدلې. بوټو ته ورته دغه ونې پخوا هیچا نه وې لیدلې. ناآشنا ونې د ګڼ ځنګل غوندې رالویې شوې، رابرې شوې. د خام بادام د پوستکي غوندې روښانه زرغونې پاڼې وکړې او د دغو پاڼو په منځ کې تک سپین ګلونه چې په ښایست کې د سپوږمۍ غوندې ښکلې وي راوټوکېدل او سرې روښانه میوې یې راوړې. ناآشنا ونې ژر ژر لویېدلې او پلند موده کی څنګه د بزګر د جونګړې په دیوالونو باندې ور واوخته. بزګر او میرمنې د ناشنا ونو پاڼې میوي او ګلونه راټول کړل، په اوبو کې خښته کړل، او چې وې څکل هم خوند پکې وو، هم د ډیرو ناروغیو درمل. د بزګر لور د دې ناشنا ونو پالنه په غاړه واخیسته او د یربا نوم یې ور باندې کیښود. دې خلک د یربا ونې د ماجون لګټو خبر کړل او وی په حوال چې دغه ماجون د ستومانه کسانو له بدن ستومانی باسي، او چې څوک یې شربت وڅکي زړه یې ورسره تازه کیږي او له محبت ډکیږي. معنا دا چې کرکه یې له زړه وځي او ځای یې له بنی ادم سره مینه او خواخوږي نیسي. د بزګر لور د یربا ونې د پالنې او د هغې د پاڼو ګلونو او میوې له فایدې څخه د خلکو د خبرولو په خاطر لوی نوم وګاټه او خلکو تر ننه پورې په خپلو دعاګانو کې نه ده هېره کړې.
عبدالوارث پریمان له شاوخوا 50 کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي خپلو رواني کیفیتونو ته توجه کوم او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمان ډیر غزل لیکي. همایون واد مرکه ورسره کړې، خو تر مرکه لومبی یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده. د فالی تندي کې ګونځې را پیدا شوې که زما د قسمت لار کږه وږه ده. لمر د مرګ جامې اغوستي په وطن کې، زندگی مو د سوري دیوال سایه ده. مین یما مین یما مین یما، خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده.
مریمن صاحب، نن سبا ډېر ځوانان د شعر لیکي، خو داسې شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینوال ولري.
زه خپله دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی. البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم، او دا د ما لپاره نه سختي لري. البته مطالعه ورسره کوم، نور هغه کوم درد چې دا کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي، نور څه نشته.
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي، څنګه کولای شي یو څوک دغه خبرې چې خپله یې لري، دغه تجربې چې د خپله کړي دي، هغه شیر کړي او چې په ښه ډول کې
دا به بیا یو احساس غواړي. فرزند، ما یو ځای کې لوستي وو که تاسو غواړئ چې یو چاته د لیوه کیسه وکړي چې کله تاسو ډار شوي یاستئ، نو تا سره به داسې یو احساس وي چې لوستونکي ته هغه احساس انتقال کړي، تر څو لوستونکی ستا کیسه یا ستا شعر واوري او دی هغه لوستونکی هم وډار شي کومه چې ته ډار شوی. که نه خبرې لار چا سره ډېرې دي، هر څوک یو درد لري، خو هغه کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي، کوم عاطفه چې ضرور وي هغه مهمه وي. زه دا اوس کولای شم چې تر یوه ساعت کې 4-5 غزلونه ولیکم، خو بیا به خوند نه وي پکې، ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې. کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي غیر برسری کول بیا بیرته یو احساس غواړي، هماغسې یو حالت غواړي، بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي. هغه د استاد شپون خبره وایي، ادی مې وایي مړه وایم، وایي ما شعر ولیکه، نو وایي ما ویرنه لیکلی وه، یعنی ژړلی مې وه، خالی په شعر کې احساس نه و، که نه ځکه یې ما شعر نګه ژړه وه، هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای. داسې نه کېږي چې شعر د نګه خوشحالي یا د نګه ژړا یي، شعر سره به احساس مل وي خامخا.
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي، دا دور خپلې غوښتنې لري، دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي؟
دا خبره شاید اورېدونکو ته خوند ور نه کړي، خو زه خلک په نظر کې نه نیسم، زه ځان نظر کې نیسم.
خو دا به یو چاته ورسیږي، یو څوک یې لولي
خامخا. اوس زه د داسې یو ټولنې یو برخه یم، یو جز یم، که نه فرضاً که زه د حالات قرباني شوی یم، ډېر خلک د حالات قرباني شوي، که زه د پښتو د رسمیاتو د رواجونو نه کړېدلی یم، ډیر خلک دي چې همدغسې کړېدلی دي، نو بیا به د ما آواز او د ما شعر به همدغو خلکو ته هم خوند ورکړي، ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو.
ډیر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي، خو که شاعران د ټولنې خلک خپلې سترګې ونه بولي، هغه وایي زه شاعر نه بولم.
د دې جملې معنا خو یوه صاحب داسې شوه، که نه چې شاعران چې دي د نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي، ځکه د ټولنې سترګې هم ځکه ورته وایي شاعران هغه شیان ویني چې نور خلک یې نه ویني. فرضاً یوه خبره یې په ټولنه کې، یوه نیمګړتیا یې په دود او دستور کې، دې ته شاعر متوجی کیږي هغه شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجی کوي د دوی مسولیتونو ته او کچیرته یو شاعر ونشي کولای چې داسې خبرې راواخلي یا تکراری خبرې وکړي د نورو خبرې بیا وکړي نو هغه خود رښتیا هم د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی.
او یو خبره دا ده شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي شاعرانه خبرې دي او دا هماغه تکرارېږي. دوی ځینې داسې کلمات هم رامخې ته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي. آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینې او ځینې دي که نه؟ یو څوک کولای شي په یوه داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي.
بلې، کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي. دا خبره بیخی غلطه ده چې څوک وایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده. د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللي لفظونه راخلي، مثلا کمپیوټر، موبایل، لاشه، او دا ډېر بریالی کیږي چې راواخلي. مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دی ولګوه، کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي. یعنی دا شعر چې دا شعر ده، او دلته دا د موبایل د څراغ دا کلمې چې دي صحیح ده، د پرمختللي ټیکنالوژۍ لفظونه دي. خو توربان صاحب پکې توانېدلی ده چې شعر یې کې د بسمل صاحب زیاتره بیتونه دي چې په هغې کې داسې کلمې راخیستې چې شاعرانه کړي دي. یعنې دا په شاعر پورې اړه لري څه رقم کلمه چې وي هغه احساس ور واغوندي بیا شاعرانه کېدلی شي.
اوس کې یو غزل راته وایي.
زه او زړه مطلی نشته، زه او زړه دا څو کاله مزل کوو، زه او زړه دا څو کاله مزل کوو، هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه. خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي، ته به وایې هیڅ څوک را یادیږي نه. اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، سیند هم ستاسو خواته در بهیږي نه. وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې، وړ کې دي چې ورک دي په مخونو کې، نجونې په کتاب باندې زنګیږي نه. ښنو په پیسو لیونی څه وکړه، ښنو د پیسو لیونی څه وکړه، عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه.
ګورې بریمن صاحب، یو څوک شعر لیکي هغه له یو څه متاثره کیږي شعر لیکي، خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي، هغه د موضوع وحدت پکې نه وي. کنه غزل دی، یو بیت یوه خبره وي، بل بیت کې بله خبره وي، نو څنګه کیدای شي چې یو څوک دومره ډیرو خبرو دی متاثر وي او هغه دې په دومره ښه شکل سره راوړي؟
ګوره هیواد صاحب، دا خو د لا شعور خبرې دي. فرضاً یو چا عمر د 20 کاله، زه خپله به 20 کلن یم، په دغو 20 کلونو کې چې د ده کوم عمر تیر شوی ده، دا څه شیان چې تیر شوي، ښې خبرې، خراب خبرې، خوشحالۍ، ښه خاطرات، خراب خاطرات، دا ټول د ده په ذهن کې پاتې دي او دا د لاشعور برخه ګرځېدلې. نو کله چې شاعر شعر لیکي که په هغې کې 10 بیتونه هم وي، دغه 10 بیتونه د ده د لاشعور برخه دي. مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي. دا مهمه نه ده چې یو باید د له یوې خبرې نه استازي وکړي، بل باید د له بلې نه. مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ده د ژوند برخه دي. ما چې کوم غزلونه وویلې، کوم شعرونه مې چې ویلې، دا له ما سره د ژوند په یو برخه کې صدق کوي. فرضاً د غزل یو باید مې کېدای شي د یوه کال خبرې چې زه هغسې وم، د غزل بل بیت مې کېدای شي د بل کال خبره وي یا د بلې میاشتې خبره وي، یا کلنډ وایم د یو بل حالت استازیتوب وکړي، په کوم حالت کې چې زه ومه. مطلب دا ټول بیتونه چې دي، ټول شعرونه چې دي، د خبرې که متفاوتې دي، ژوند هم متفاوت ده. یعنی د یو چا ژوند متفاوت تیریږي، ښه خاطرات، خرابه خاطرات، ټول په د موږ په لاشعور کې، زموږ په ذهن کې شته. بیا چې کله موږ شعر لیکو، نو هغه ټولې خبرې د شعر لیکلو په وخت کې ذهن ته راځي، کوم شیان چې په موږ تیر شوي، که ښه تیر شوي، که خراب تیر شوي، هر حالت چې تیر شوی د مغه حالت مطابق موږ بیتونه لیکو.
په لوبه کې یو کس روان وي، یو حد ته رسي ګټونکی کیږي، دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به رسوي چې هغه ښه شي؟
حد نه لري هیواد صاحب، که حد لرله ډیر لوی شاعران دی وی بو شاعری نه کوله
نه مقصد می دا کنه البته د شعرونو خبره کوم چې ته یو څوک دا وای چې ته چې څومره هڅه کولای شي هڅه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي داسې لادی تو به راو باسي د ناشنا تو خواته بوزي کنه یعنی دا سینه خبرې شوې دي چې هغه
زه فکر کوم هیواد صاحب دی ټولن یار انسان چې دا ناشنا ده هر انسان دی بل لپاره ناشنا ده فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریک کو سره وغږیږو سړی به قانع شي چې یاره دا دا څه رقم ناشنا سړی و یا ناشنا
ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کېږي
خو دا خبره زه کوم زه وړاندې ځم ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم یعنی دما شعر دما غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره بیا به ما حد ته رسولی یعنی تا خبره بیا به زه قانع اوسیږم فرضاً دا د سبکونو خبره چې ده چې رامنځته کیږي همدا علت ده کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهیږي چې دا د کاروان شعر ده یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهیږو چې دا کاروان ویلی یا کاروان ده چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهیږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې سعود پروت ده یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي یا په دغه شعر کې فرضاً سایل صاحب څه ویلي یا درویش دورانی څه ویلي نو دوی چې دي خپله شاعري خپل کمال ته رسولې خپل عروج ته رسولې اوس نو داسې داسې شعر د دوی په واسطه پیژندل کیږي فرضاً که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته هم شعر راځي علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی یا که د سایل نوم اخلو خامخا د سایل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی یعنی دوی خپله شعر شوي دي
د شعر لیکلو لپاره تیوریک مطالعه پکار ده یعنی سړی باید هغه د شعر په صنعتونو ځان پوه کړي که نه شاعري باید ولولي
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهیږي یا نه پوهیږي شعر باندې چې څوک پوهیږي هغوی ډېره ښه شاعري نه شي کولی پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شعر پوه شم او بیا شاعري وکړم یعنی ما زه تقریبا 15 کاله کېږي شاعري کوم دې برخې ته راغلی یم هغه د 15 کلن د اول کال شعر چې زه اوس تا ته ووایم همدا اوس له داسې یوې رادیو نه یم ووایم نه پرې شرمېږم د دې لپاره چې هغه وخت کې ما نه صنعت پېژانده نه مې د شعر په اړه مطالعه درلوده هغه د احساس خبره وه د درد خبره وه هغه صداقت پکې و مطلب ریا نه و پکې
یعنی ضرور نه ده چې په دې
هیڅ ضرور نه ده بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولي پوه شي بیا کولی شي البته دا به زده کوي په شعوري توګه به یې زده کوي او په لاشعوري توګه به یې بیا استعمالوي زه دا خپله خبره واضح کوم فرضاً که یو څوک د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې دا به یې طبیعي کاروي غیر طبیعي به یې نه کاروي فرضاً د ما یو بیت و چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې هغه پیغله خدایه ما ته راواده کې دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بېلې معناوې سره لري دغه ما په طبیعي توګه کارولی یعنی غیر طبیعي مې نه ده کارولی چې ما زه ورته ناست یم لفظونه مې سره څنګ په څنګ کړي دا دا داسې داسې بیا شعر خرابیږي
یعنی دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې اتمی دي په دې شعر کې استعاره وي تشبیه وي
دا شعوري هڅه نه ده په کار لا شعوري ځکه بیا کیږي کنه چې یعنی موږ دومره پاخه شو په خپله خبره کې ښه د خپل هنر پوخ کو لکه زه یو ژوندی مثال لرم لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه زده کړي او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي دی په لاشعوري توګه استعمالوي د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي د ده دی تل ته رسېدلی د دې خبر د دو خبرو یعنی دی چې کله شعر لیکي ده ته خپله راځي دی نه پسې ورځي
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریک مطالعه دومره ګټه نه لري نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولی لیکل شوی دی یا ولی دی یعنی دلته چې دا خبره کیږي خو وای مثال دغه اتاق ده مثال دغه کوټه ده دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهیږي خو که یو کس چې نه پوهیږي رای ولی ورته وایي چې دا جوړه کړه هغه یې نشي جوړولی
زه مثال وایم هغه کسان چې د شعر تیوري نه بحث کوي په دې باندې کتابونه لیکلي هغوی دې ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولی زیاتره دغه کسان چې
خدای مخکې ډاکټر درمل یاد کړ
ما هغه می استثناء یاد کړ زه خبره کوم
خدای سي نور به می
ډیر کم دي ډیر کم درمل غونډه کسان یعنی پښتو ادب کې ډیر کم دي خو بیا نشي کولای چې شاعري هم ورسره وکي څوک چې شاعري کوي خو ته ضرورت نشته چې په تیوریکی بحثونو باندې وخت ځای کی وسې کاروان صاحب نه پانتون ویلې دا نه دی ادبیاتو پانځي خلاصه کړي خبره دا ده چې غل احساس نه غيږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي مطلب دا ده چې دی غل لپاره د صنعتونه مهمه نه وو اوس چې دته په شیر کې دی هغه په طبي توګه راغلي دی هغه د الهام برخه ده فرزندرمل غونډه کسان چېږي دی په شاعري باندې بحث کوي او دیغه مرغلري راباسي
یو ورسته غزل درناورو
چې پراته لا شکه چې شروع د دې غزل ته پراته لا شکه چې شروع د دې غزل ته بل به هم ته او په بل پسې به بل ته څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني انده مزل مې ته او انداز مې د مزل ته چې تارا یاد کړم په زړه کې مې اول مرګ وي چې مرګ را یاد کړم په زړه کې مې اول ته د تا نه مخکې یوه هیله درلودله ما اوس دې چې وینم د همغې هیلې غل ته او چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل چا چې زمونږ له خاموشه خولې خندل ته تکه خبر یو کای ګلاب نه خبر خدای خو خبر دی چې زما پر توکل ته او نن چې راځي یار نن داسې فکر وکړه چې زره روان يم او په چیرته کې ماتل ته ډیر مننه
په دې ورستو کې د کاپیسا ولایت د البیرونی پانتون د ادبیاتو پانځي پښتو څنګه د ماسلانو د لندو کیسو او ادبی طرحو یوه ټولګه چاپ کړې ده د البیرونی پانتون استاد فهیم بهیر وایي چې دوی محصلانو ته دا زمینه مساعده کړې چې همې آثار د پانتون په مجله او ځینې وخت په ځانګړو ټولګو کې چاپ شي په همدې اړه مې له ښاغلي بهیر سره مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم
دغه کوم اثر چې د جوب ادبیاتو پانځي د پښتو دویم ټولګي زده کړیالانو چاپ کړی دی زه د دې د لارښود استاد په توګه یم
جالب نوم ورته غوره کړی د هندوکش وږمې
د دې نوم په اړه په نظر وړاندې کړم د هندوکش وږمې په د کاپیسا پروانو پنشیر ځینې برخې یو شمېر سیمې هغه د هندوکش د جنوبي دروازې یا د جنوبي څنډو په نامه یادېږي چې د کاپیسا د اول کوهستان کې زمونږ پانتون هلته موقعیت لري او هلته همدغه محصلین چې د کومه ټولګه چاپ کړې ده د دوی پانتوني زده کړې کوي نو هندوکش سره د دوی نوم اړه د خپل هغه د زده کړو د چاپیریال اړیکه بولي او وږمې تاسو پوهیږئ چې په ادبیاتو کې وږمې یا شمال یو سلام یا پیغام دی او ځینې بل ځای لیکدوی نو دوی په فکر یا ذهن کې چې څو هغه راټول کړ د خپل د تخیل په ملته یو موضوع لیکله موضوعګانې ولیکلې هغه په بیلابیلو جنرونو کې ځای پر ځای کړې او د دې رسالې په توګه چاپ شول چې د به هیواد ګور ګور سیمو ته رسیدي د دوی فکر پیغام رسیدي په همدې اساس د دې کتاب نوم د هندوکش وګمه یې خدل شوې ده
کتاب چې ما وکړ په دې کې لاندې کیسې هم ستدي ځینې داسې لیکنې هم دي چې ادبي طرحې ورته ویلای شو البته یو ځای مې یو شعر هم ولید خو پارال په مجموع کې دا د څو کسانو لیکنې
دا تقریبا د یو ټولګي د دوی ټولګي زده کړیالان چې تقریبا نږدې او شتوش کسان دي په البیرونی پانتون کې الته پورتو څنګه نوې جوړه شوې ده زکریالان نوې دي کار نوې ده تروسل کده هواد نور پنتونو د دوی پرمختګ نه دی کړی ما وختل چې دوی یو خالص ادبیات رامسکړي کدوې ته چیرته یا ما معلوماتي لیکنو وظیفه ورکړې وای یا د چیرنیزو لیکنو نو دی بیا د دې په ځای خپل هڅه کړې وای یا خپل ځواک په کار اچولای وای نو دوی بیا ټولونه ته مخه کوله چې هغه البته د امسان په شمیر پنتونو کې تاسو وایئ چې تحقیق یا چیرنه یا شمیر معلوماتي تیوري لیکنه سخت ده حتی ډیره استادان ډیره لیکوالان هغه نشي لیکلي مګر په انسان په یو شمیر پانتونونو کې دا کار شوی دی چې هغه معلوماتي یا چړنیز لیکنو ته مخ کوي د دې په ځای چې خپل ځواک دوی په کار واچي پرمختګ وکړي په ادبیاتو کې یا په لیکوالۍ کې دی فقط د نور مواد راخلی راټولی او چاپی.
البته دا خو یو شیوه د تحقیق ته په افغانستان کې دا معمول ده، دا کیږي په دنیا کې هم دا شی معمول ده، خو البته د دنیا د نورو خلکو او زموږ فرق پدې کې ده چې هغوی مطالب راټولوي له نورو آثارو نه استفاده کوي، خپل نظر هم ورسره شریکوي. زموږ متاسفانه اکثره وخت ما لیدلې دي چې زموږ محققین چې دا کار کوي تر ډیره پورې د دوی خپل نظر بیا واضح نه وي، روخانه نه وي، حتی په ځینو کې بیخي نه وي، صرف هغه مطالب را ټول کړي. ستاسو دغه ابتکار د ما په خپله ډیر خوښ سو. یو خدا ده چې محصلان اکثره وخت ما لیدلی دي چې دوی له پانځي نه فارغ هم سي خو متاسفانه بیا لیکل نسي کولای. دغه له اوسه چې دوی له لیکوالۍ سره بلد سي او د لیکوالۍ له هغه تخنیکونو باریکیو سره دا ډیره ښه ده. څه فکر کوئ بهیر صاحب چې له تاسو پرته هم کوم بل پانتون کې داسې کار شوی؟
تقریبا د کونړ پانتون یا په پخوا د ښاغلي یون صاحب په لارښوونه باندې هم داسې اثر د کابل په پانتون کې لیکل شوی و، لکه مخکې چې ما وویل چې هغه تاسو په هم پغې په اندې رڼا واچول چې زیاتره تحقیقي دي. مثلا د کونړ پانتون زکړیالانو کتاب چاپ کړی دی، په هغې کې د کلاسیکي دورې پیژندل یا د کلاسیکي دورې څېړنه کړې ده. فقط زکرالان دګی دلی دی امغه معلومات د نور نه راخسته دي، نه د چړنی په میار پویږي، نه پغه اصول او نه پغه لارو چارو دی بلد دي، مګر کتاب چاپ شوې ده.
په افغانستان کې ځینې نور داسې برخه هم ست دي چې غوتم باید کار وسی. د فولکلور ډيري برخه داسې دي چې موږ نه دي معرفي شوی. په تیرو کلونو کې چې کوم کارونه سوي دي، البته د لنډو په برخه کې سوي دي، د کاکړیو په برخه کې، د متلونو او ډیر کم به د نورو برخو کې سوي دي. فرضاً ځینې شیان دي چې د ژبې لپاره هغه ډېر مهم دي، فرضاً دعاګانې دي، فرضاً خیراوي دي، او دا یوه پانګه ده، یوه سرمایه ده چې له ولس سره ده، متاسفانه موږ تر اوسه نه ده خوندي کړې. یعنی د فولکلور په مختلفو برخو کې موږ کار کولای سو. بل یو څه دي، د افغانستان د ولایتونو په سطح تاریخي سیمې دي چې یو خو هغه مشهوري دي، مشهوري هر چا راخیستي دي، کار ورباندې کړی دی، خو ځینې داسې دي چې چپې دي، له لارو خلک ورتلای نسي، په کلیو کې دي. دا څو موده مخکې ما یو واکس مې ولیدل په جاغوریو کې، یو ډېر عجیب ځای و، یوه ډېره داسې منار غوندې جوړه وه خو ډېره عریضه، هغه مې ولیدله. یعنی ما تر اوسه د دې په حیسه کې هیڅ هم نه وه اورېدلي، لومړی ځل مې و چې ومې لیدل. دا هم کېدای سي. بل علاوه دینه موږ ځینې کلیوال دي چې خاص مهارتونه لري یا پخوا تیر سوي دي، دغو ځینې تجربې دي، دغو په ارتباط باندې د خلکو ترمنځ ځینې کیسې مشهورې دي، د دغو راټولول هم البته دا بې ګټې نه دي. همداسې نور ډېر مسایل دي چې کېدای سي په کار ورباندې وسي. کېدای سي د دغه کتاب یوه لیکنه ماته ولولی چې ستاسو خپله هم ډېره خوښه سوي.
عزیز صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې څو نقطو ته نور اشاره وکړه چې په هغې باید محصلین کار وکړي. په دې اړه باندې هم انشاءالله محصلین کار کوي، مونوګرافونه هم پرې راټولېږي، نورې لیکنې هم کوي. د دې تر څنګ ځینې نور برخو ته چې تاسو اشاره وکړه، په هغې باندې هم محصلین د مونوګرافونو په توګه یا د دو پرته په ځینو نورو برخو کې کار مهم دی، او انشاءالله دا به هم په راتلونکي په دې برخه کې کار کوي. نو د دې کتاب هم داسې یو لنډه نثري ټوټه ده چې تاسو ته وړاندې کوم. دا د مسعوده افضلي د دې یو لیکنه ده، د ژوندون کرخې. وای د ژوندون بیدیا کې د هر ګل ترڅنګ اغزي ټوکې دلې دي، کله کله د دښتې ګرمۍ، کله مو تند پسې واخلي، کله چې د بهر کومې غونچې تلاسونه یوسو بس اغزي مو ګوتې پرې کړي، کله کله مو د خوبونو کوټنې د باران څاڅکي ورانې کړي، بس ژوندون کې ستړي ستړي یاسو، کله چې د اسمان پر مخ ستوري شمارو نو بیا ورېځې را مخ کې شي، ستوري رانه پټ کړي، کله چې سپوږمۍ ته زیر شو یا نه راخېږي یا تر غرونو پناه شي، بس همداسې مو د ژوندون هره کرخه ده.
ډېره مننه بهیر صاحب، زما خو اله داده دا کوم نوښت تاسو کړی، دغه سی لیکنی او دغه سی کتابونه په نورو پانتونو کې مرواج سي، او محصلان د محصلې د پایل نه د لیکوالۍ سره په عملی شکل سره دوی بلد سي، او کله چې فارغيږي بیا به نو مطمئن يم چې ستونزه نه وي. د چاپ لپاره خو په مرکز کې سولتونه تقریبا ستدي، اخبارونه دي، مجلې دي. ستاسو لور ته څنګه د قصه هلته اخبارونه ستدي؟ پانتون خپل اخبار لري، که څوک وغواړي ځینې لیکنې چاپ سي د زمينه ستاده ورته ما سلامت.
بلې نیازی صاحب، موږ په پوهنتون کې یوه میاشتنۍ خپرونه لرو د البیرونی په نامه چې د هغې مسؤول مدیر زه پخپله یم. هغه د پوهنتون په کچه باندې د هر پوهنځي د بېلابېلو محصلینو لیکنې هغې کې راټولیږي، چاپیږي، یو منظم ټیم لري چې په دې کې د دوی لیکنې چاپیږي. د دې تر څنګ د ژبو ادبیاتو محصلینو لپاره موږ په پوهنځي کې هم یو میاشتنۍ خپرونه لرو چې هغه په هره میاشت کې د بېلابېلو د څانګو محصلین خپلې لیکنې راټولیږي. یو کمیټه لري چې کیږي چې کوم یو د نشر وړي پاغې کې نشریږي. یعنې دغسې یو چارې او اسانتیاوې موږ هم دوی لپاره په پوهنتون په کچه رامنځته کړي دي.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو.